السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې ده صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست ويم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سکانو او هندوانو دوه چوپهم هند تزي په ولسی جرګه کې د افغانستان د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي رادیو ته ویلي دغه دینی لګه کې غواړي افغانستان پریږدي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح وایي
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو پر خوشی کېدو اندېښنه وشو ده په پکتیا کې څلور ماشومان د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله مړه شوي د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په دغه هیواد کې جوړ شوی د کارونې لپاره چمتو دی د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د بندیانو خوشی کول د اندېښنې وړ اقدام دی دغه سازمان نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید شفافه وي او د جګړې د قربانیانو موضوع باید له پامه ونه غورځول سي د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې پروسه باید د سولې استازیتوب وکړي او د جنګي جنایتونو حساب کتاب هم پکې شامل وي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون دوشنبه د پاتې 400 طالبانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ د ورسره له هغه چې مشورې ته لوی جرګې د دغه بندیانو پر خوشی کولو موافقه وکړه لدې سره به د خوشوسو طالبانو شمیر 500 زرو ته ورسیږي بلخو د ملي مصالحې علي شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوې ده د دې شورا ویان فریدون خوزن ازادي رادیو ته وویل
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري وربند اعلان وی چې په دې اړه خبره کوو زموږ ته ودا چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږي چې زکه چې وربند افغانستان د خلکو وختنه ده
بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارکی د حکومت د مرکزی هیئت له غوړو سره په کتن کې د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبري وکړي جمهور ریاست په ویلامه کې د ولسمشر په وینا ویلي د 400 طالبانو د بخښنې فرمان تر لاسلیک وروسته د خلکو تمه ده چې له دولت سره د طالبانو د مذاکراتو پر وړاندې باید نور خنډ نوي او ژر تر ژره د مذاکرات پیل شي د پیژندل سیوی لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازنن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو دا بنسان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر وویل
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو شاعر پایس د یو شکه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري
سلیمان لایق په 2019 میلادي کال په کابل کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي شو چې د اختر په اول ورځ د همدغه ټاپونو له کبله د جرمني په یو روغتون کې ساور کړه د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د دیوال د نړیدو په پیښه کې څلور ماشومان مړه شوي دي د پکتیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس شادیم خان هلال ازادي راډیو ته ویل چې د یوه کور دغه دیوال نن ماپښین د سختو ورښتونو له کبله نړېدلی ښاغلی هلال وایي په دې ولسوالۍ کې یو سپین ږیری د سیلاب په نتیجه کې مړ شوی دی په نګرهار ولایت کې اته تنه پوځیان په دوه جلا پیښو کې وژل شوي لومړۍ پیښه په پچرګام ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله وه د ولی ویان عطاالله خوجانی یې د مرګ ژوبلې په اړه وویل
پچرګام ولسوالۍ کې د خیلو سیمه کې تیر شپه وسلوالو طالبانو له لورې د سیمه ییزو پولیسو په پوستو د برید له امله شپږ سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي دي د امنیتي ځواکونو په ځوابیه برید کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي
د ولی ویان وای په بل پیښه کې په نازیان ولسوالۍ کې د لشکري اسلام افراطي ډلې وسلولو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د سیمه ییز اردو دوه سرتیري وژل شوی دي د دوړو پیښو په اړه د دولت کې مخالفي ډلې تبصره نه ده کړې د روسي ولسمشر وای د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په دغه هیواد کې جوړ شوی د کارونې لپاره چمتو شوی ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته څرګندونې کولې د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته له وخته دغه واکسین لګول شوی ولسمشر پوتین زیاته کړه په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغیزناک دی او د کورونا وایرس پر وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ته ورسید د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه باسونه شامل دي مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي بیا به سلووینیا او اتریش او پولینډ ته ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني په وتو دي د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي چې د چین د ټکنالوژۍ له کمپنۍ هواوی سره همکاری ونکړي او په بیلاروس کې د مظاهرو پاوچ کې دغه هوا د اپوزیشن کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. په خپل میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
"مګې مینا پېموت
گن کسان بما درکوی گن نور بما غاندی او یا کرا کرا سخه کوی خود تاسو پویگه خدای د سوک لداس انتخاب سره چه زم مخامخ شم نمخامخوی
په بیلاروس کې د تری اکشن بی د ولسمشری تر شاکونو وروسته د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغو مظاهرو کې لښته لږ یو تن وژل شوی دی. د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوی ده. د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په وړاندې د عمده سیالې په توګه راڅرګند شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لپاره درجه 15.22، هرات اسمان زای زای وریز د تودوخې لپاره درجه 20.21، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 16.22، کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 20.15، او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لپاره درجه 20.25.
آزادی رادیو نمو لمړی خبرونه واوریدل. بیا مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د آزادی رادیو په پانی آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولای. د آزادی رادیو په دغه پروگرام کې اوري چې سره له دې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې کوي او وایي چې اوربند ټینګښت یې لوی هدف دی، خو د افغانستان یوه لږکۍ سکانه او هندوان په همدې څو ورځو کې له افغانستانه وزي. د سکانو هندوانو استازي په ولسي جرګه کې نریندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته وویل:
شهر کم خانه اینجا باقی میمانه، اگر حکومت توجه نکنه شاید در 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونو باید ترک بکنه.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به د سولې او شخړې د انسټیټیوټ د مطالعاتو له یو معاون حکمت الله اعظمي سره هم خبرې درته خبرې کړو. دا به هم واوري چې نن اکادمیسیان سلیمان لایق په کابل کې خاورته وسپارل شو. په غزنی کې نن د کابل غزنی لوی لار تړلې وه، ځکه خلکو اعتراض کوو چې هلته وسله والو غلو د دې ترڅنګ چې خلک لوټلی دي په ځینو ښځو یې چې په موټرو کې وي جنسي تیری کړی. د غزنی د دغو اعتراضونو یو شاهد:
مشل دې مفانه دروري د شکولي دي راځي کړی دي د هغې څخه دي یو موټر کې اوسه زنانه نه ته دي غیر څه ته کړی دا راته یو کوټه چې په کې تي مولي دي چې راځي کړی دي.
ازادي رادیو ته غوګاسترازول لمړی مطلب ته: د افغانستان د سکانو او هندوانو دوهمه چوپه هم هنتزی. په ولسی جرګه کې د افغانستان د سکانو او هندوانو استاذ نریندر سنگ خالصه وایي دغه دینی لګه کوي غواړي افغانستان پریږدي. ښاغلی خالصه ازادي رادیو ته وویل: د سکانو او هندوانو یو 200 کسي زړه به تر راتلونکو 15 ورځو له افغانستان ووزي. دغه دینی لګه کوي ځینې کورنۍ وایي امنیتي ګواښونه او د دوی د ملکیتونو غصبېدل لامل شوي چې له خپل اصلي هیواد افغانستان ووزي. زموږ خبریال خان محمد سین په کابل کې د سکانو له ویداسي کورنۍ سره خبرې کړي چې غواړي پراتلونکو څو ورځو کې افغانستان ووزي. راپور د ګربجن سنگ په ژړغونی غږ پیلېږي:
واجب شهید شو کل جوانه مبوت کاکای زنی کاکای بود.
سردار ګربجن سنگ غزنیوال 50 کال مخکې په غزنی کې زیږیدل دی. د په افغانستان کې د دغه دینی لګکۍ څخه دی چې غواړي څو ورځې وروسته له افغانستان سره خدای پاماني وکړي. څلور میاشتې مخکې په کابل ښار کې د دوی پر عبادت ځای په حمله کې د ده د کورنۍ 9 غړي وژل شوي وو. د په افغانستان کې کور نه لري او له مېرمن او درې اولادونو سره په خپل یو عبادت ځای کې اوسیږي. د وی له یوې ورځې نه بلې ته د ده او د نورو سکانو او هندوانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه زیاتېږي. د چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اوخ کې بایدې له ځینو مسلمانو هیوادوالو څخه ګیله هم وکړه.
در موتر میشینیم، مرا یک مسلمان بیادر مسلمان میگه که از کجا هندستان آمدی سردار.
حتی کلی چی پا موتر که کناستو مسلمانان و رونو بورا تویل سردار دا هندستان لکم زیرا غلیه. دوم را فکر نکوی چوک چی لهندستان نراشی چنگ کولیشی پا پختو و دریج بو غگیگی. زه پا پختو و دریج بو خبری کوم. دیتا هیچ فکر نکوی.
گربچن سنگ یوازینه سیک نده چه پا پام که دل افغانستان ووزی. ولسی جرګه کې د افغانستان د سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه وای په پام کې د چې یو سلاتیا سیکان تر راتلونکو 15 ورځو پورې هندستان ته ولاړ شي. د افغانستان نه د هندوانو او سیکانو د وتلو لامل امنیتي ګواښونه ګڼي.
مهمان اگر حکومت توجه نکنه شاید در 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونو باید ترک بکنه،
چون که حکومت توجه و نکری تر راتون کوشل و یا هم 15 روز پوری موب تصمیم لرو چی سیکان لافغانستان ووزی، زکر دوی پا افغانستان که سوکال جون نلری پر درمسال حمله چلورنی میاشتی ووته خو عملیاتی واحدون تر روز پوری دغه درمسال و نراغه و چی سیکان ور تزر خکری.
مخکې له دې هم د سیکانو یوه کورنۍ له افغانستان نه هند ته تللې وه. نریندر سنگ خالصه وایي د دغې کورنۍ یوه 13 کلنه ماشومه تیره میاشت سړي تښتونکو پنجشیر ولایت ته لیږدولې وه. د وویل کله چې پولیسو دغه ماشومه له سړي تښتونکو وژغورله، له هغې وروسته یاده کورنۍ هند ته لاړه. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې که په هیواد کې سوله ټینګه شي د افغانستان سیکان او هندوان به بیرته هیواد ته راستانه شي. اوس په افغانستان کې د سیکانو شاوخوا 240 کورنۍ اوسیږي. دوی پخوا تر دې هم په کورنیو جنګونو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېرې سختې ګاللې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ استوام اورید چې د افغانستان سیکان او هندوان په دې هڅه کې دي چې له دغه هیواده ووزي. دا وروسته له هغه چې تیر مارچ 2000 د مارچ په 15 باندې په کابل کې د دوی ګوردواره چې یو قدیمی او لویه ګوردواره وه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ورباندې برید وشو. په هغه برید کې ځای پر ځای څه باندې 15 سکان وژل شوي وو. تر هغه مخکې په 2013 جولای کې د سکانو موټر او کاروان په ننګرهار کې تر برید لاندې راغی چې په هغې کې 19 کسان وژل شوي وو چې اکثر پکې سکانو. د همدغو تهدیدونو ته په کتو دوی له افغانستانه ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت هڅه کوي د دغه هیواد شلکلن جنگ ته د پای ټکه کیږدي او غواړي په څه کم 10 ورځو کې له طالبانو سره خبرې وکړي چې سراسري اوربند ته غاړه کیږدي. دا چې د اوربند د ټینګښت غوښتنه به څومره منل کیږي او نور د افغان حکومت او طالبانو لانجه په څه شکل حل کیدای شي، په دې اړه مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره خبرې کړي دي.
چیر بین الافغانی مذاکرات شروع کیر باید اول اوتومات در کایش خوشنت بیت بر خپل زای باندی راستی چاگا تیفتا در اربان دی بیت با در جنگ در خوشنت کچه را کتا کیجی فقط طالبان با تیفتا در جنگ نکوی با تیفتا در کی او شلفتا در خوشنت جاری تاتل کیجی چی دا یو مثبت گام دی. نو او رست یو کلی یو سراسری اربان چی پتول افغانستان کیوی او پورا مانا باندی نسکر کوم دا بردیر وقتی وی چوز باس پروسی دغه په دغه موضوع باندې زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته به بحث پر کیږي چې طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت څخه غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دي چې یو نوی لیست طالبان د زندانیانو کیږي چې تعداد به هم تر لاس درو پوری دی. دا ستپ بای ستپ قدم قدم باندې به دا مسائل دغه مطرحیږي. یعنی طالبان سردواره کلی سرتاسری افغانستان کې اوربند نه اعلانوي او نه کوم دا به عملي جنبه نشي درلودلی چون امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدواره یم هغه دا دی چې د خشونت کچه به زیات اندازه
راکمیږي. خغل اعظمی د طالبانو په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنگیالي شته القاعده سره دوی اړیکې پالي.
اصلي اندېښنام ښایي د همدغو بهرنیو جنګیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي، چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنګیالیو او تخدیری طالبانو برخلي کې څه کېږي، بلکې طالبان خپل دې کې تشویش لري چې آیا دې وکولای شي چې دا افراد پر وړاندې باندې دې سرکوب کې او د دې مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ صورت باندې څوک یو صحیح جواب نه شو ورکولای په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم، او دا پلان وو چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې، چې هغه امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري، چې څوک یې وکولای شي چې هر هغه عمله چې کېږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ دا وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سختدریځې دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و، که چېرې دا ایجاد شي چې کوم دا به یو ډېر مثبت ګام وي او وبه کولای شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي، او دغه بلیم ګیم چې کوم دی چې مثلا که کوم عمله کېږي بیا افغان دولت یې په طالبانو واچوي دا به له منځه ځي.
د شخړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وو د سولې د خبرو همدارنګه د اوربند ټینګښت د غوښتنو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو غزنی ته هلته نن د کابل کندهار لویا لار په غزنی کې د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. خلکو په دې اعتراض د غلار وتړله چې ویل یې بیګا وسلوالو غلو د خلکو عوام خلکو موټر درولې دي، د دې ترڅنګ چې پیسې او مالونه ترې لوټلې دي. درې ښځې د دوی په خبره هم د وسلوالو غلو لخوا له جنسي زورونې او تیری سره مخې شوې دي. د غزنی چارواکي د وسلوالو غلو لخوا د موټر لوټل تاییدوي، خو وایي چې د ښځو باندې د جنسي تیری په مسله باندې تحقیقات روان دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو راپور رالیږلی.
په غزنی کې د کابل کندهار لویه لاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټرو موټر چلونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له 12 ساعتونو تړلو وروسته خلاصه سوه. دغه لاره د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل سوې وه چې وایي تېره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. عیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خوا ته له موټرانو غلاوې سوې دي، خو بل لور ته له یو 304 ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی. د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوې، هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي. دی وایي اټکل کېږي چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه. طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده.
مشل ډېر مفسانه د اوري د ښکولې دی، غلاوی کړې دي، د اوري په دې یو موټر کې یو څو غنانې نه ته دي خو یې راکته کړې دي. دغه په یو کوټه وا چې په کې تي مولې دي چې راځي کړې ده نو ورته بیچ کله طالبان هغه دې په څه بیچ طالبان دالو نو لږه ده نه په تخت پر یې لسی دي. هغه خلک د دې نه کوم چې کېښ نه خلک وو هغه طالبان په دې نه لږه ورته په لټه نه شو چې کومې ځانې چې هغه طالبان کوم کوټه بولي.
د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر ډیر شو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو دا ښځو د زورونی په اړه معلومات نه لري. د والي ویان وحید الله جمعزاده د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه 2 بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژاند وسلوالو د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدی پم تاثیر ما وسلوالو غلو څو 303 موټر له خلکو پیسې وړي دي په مالونه چور کړي دي او شایعات خبرې دي چې ګواکې خځو باندې جنسي تیرای هم سوې د زمو کشمیر ارګانونه هڅه کوي تر څو معلومه کړي شي چې پیسې یو څه روان دي دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړوند ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوې سوې دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي، خو د سیمې خلک او دولتي چارواکي وایي دلته د پولیسو پوستې نسته، بلکې دا هغه سیمه ده چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د سیمې خلک وایي په دغه سیمه کې تر دې پیښې وړاندې هم څو ځله له موټرانو غلاوې سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیستور بشو. کونړ ته هلته یو داسې کس چې څو ورځې مخکې له زندانه خوشي شوی و، د خپلې کورنۍ یو غړی وژلی او د ده په ګډون درې نور ټپیان شوي دي. خلک وایي سید غفار 15 کاله وړاندې حکومت طالبانو سره د اړیکو لرلو په تور نیولی و چې 4 ورځې وړاندې له زندان آزاد شو. روحلان وري او نور جزئیات.
د کونړ دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی سید غفار 15 کاله وړاندې حکومت له خپل کلي مانوګي څخه طالبانو سره د اړیکو درلودو په تور ونیو، چې د دوهې د شبې هوکړې سره سم د څرخي پله له زندان څخه 4 ورځې وړاندې راخوشي شو. د کورنۍ غړي وایي د سې شنبې ورځې سهارې ټوپک راخستی و د ځانوژنې هڅه یې کوله چې دوی مخه نیوله. د سید غفور میره مور چې جامې په وینو ککړې دي او د اسدآباد روغتون ته ټپیان سر راغلی، ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدل حال داسې بیان کړ.
مونږ لرالو چې د ځان وښتو چې مونږ لکه دا ماشین تی دا واخلو، هغه مونږ لرالو بس ماشین زربا کو ټولی وښته دې ځامن دی وین ګور دی په خپل ده.
د اسدآباد مرکزی روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا دوی دوی ته د پیښې له ځایه دوه ټپیان راوړل شوي دي.
د دانګام د واقعې څخه د اسدآباد ولایتي روغتون ته دوه زخمیان راوړل شوي چې یو نارینه او بلې زنانه وه. د دواړو عمومي وضعیت ښه دی، خو بهتر تداوۍ لپاره یو زخمي ننګرهار حوزوي روغتون ته ولېږل شو او دویم زخمي دلته بستر دی. انشاءالله وضعیت یې ښه دی، عملیات ورته شوی دی.
د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل سید غفور 15 کاله وړاندې په سرک کې د ماینونو خښولو په تور نیول شوی و. لبنده د راخوشکېدو په 4 ورځې د کورنۍ غړو سره د لفظي شخړو پر مهال ټوپک راخسته په ځان او نورو کسانو یې ډزې کړې دي.
په خوا د طالبانو په دغه کې بند شوی د بمونو په کیس کې اوس راغله دغه جنجال یې کړی. نو بس خپل پلار او زامن او خپل مینځ کې جنګ کړی، یو بل زخمیان کړي دي، یو نفر پکې مړ دی.
د یادونې وړ ده چې د روان زیږدیز کال د دوهمې میاشتې په 9 نیټه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دوحه کې یو هوکړلیک لاسلیک شو چې پکې طالبانو سره د افغان حکومت د 0 بندیانو او د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشی کولو خبره شوې وه. د همدې هوکړې په اساس افغان حکومت د طالبانو 4,600 بندیان له زندانونو خوشی کړل. د حکومتي مسولینو په خبره چې له زندانونو آزاد شوي یو شمیر بندیان بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي، خو دا لومړی ځل دی چې له بنده راخوشي شوی طالب د خپل کورنۍ په غړو د ټوپک خوله راګرځوي او د هغوی د مرګ ژوبلی سبب ګرځيږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان حکومت په کابینه کې پریکړه شوې چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لګښتونو کې د سپما او نیمولو راپور دی چمتو او له خلکو سره دی شریک شي. د افغان مرستیال د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دی درانی جاوید وزیری ازادي راډیو ته وویل د لګښتونو د کمولو پریکړه د کابینې د 13 په غونډه کې شوې. په دې اړه رحمت الله افغان راپور جوړ کړی.
افغان حکومت له لګښتونو د سپما په لړ کې د لوړپوړو چارواکو لګښتونه نیم ته راکم کړي او په دې برخه کې د چټک اقدام غوښتنه کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د دورانی جاوید وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې.
د کابینه په غونډه کې چې 13 ورځ تر سره شو را اړوندو بنسټونو ته ولسمشر لخوا هدایت ورکړل شو چې د سولې مشورتي لوی جرګې لګښتونه او د لوړپورو چارواکو د ساتنې لګښتونه کې د سپما او د نیمولو په خاطر او همدارنګه د زیرهي موټرو د ویش لپاره پر تقنیني سند د بیا کتنې راپور ترتیب او د خلکو سره د شریک شي.
دا چې له دې وړاندې لګښتونه په کومه کچه وو او اوس څومره مقدار ته راښکته سوي، ارګ په دې اړه بشپړ جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړپوړو چارواکو د ساتنې له مشر نه بشپړ معلومات واخلو، خو له زیاتو اړیکو سره سره بیا هم چا موږ ته معلومات را نه کړل. دا هم نه ده معلومه چې څومره اوسنی او پخوانی چارواکي د لوړپوړو چارواکو د ساتنې ځواک له ځان سره لري. دا په داسې حال کې ده چې د مشورتي لوی جرګې په لګښتونو له نیوکو وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دولت په کلنی ډول د لوړپوړو چارواکو د امنیت په ساتنې 4,200,000,000 افغانۍ لګوي. د امرالله صالح په لیکنه کې دا هم ویل سوي و چې له بده مرغه د لوړپوړي چارواکي له نیم زیات وخته نظام په تضعیف تېروي. وروسته له هغې چې څو کاله وړاندې په لوړپوړو چارواکو بریدونه زیات سول، حکومت د دوی د امنیت د ساتنې لپاره د رجال برجسته په نوم یو ځانګړی ځواک رامنځته کړ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی په لګښتونو کې د سپما لپاره د کابینې له دې اقدام هرکلی کوي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
در کابینې چې د کومه د رجال برجسته بودیجه کمه کړې ده، ولسي جرګې له دې نه ملاتړ کوي او په ټولو مصارفو کې باید سپما راشي او ولسي جرګې تر څنګ ولاړ ده.
ښاغلی کټوازی وایي چې د ولسي جرګې یو غړی هم د لوړپوړو چارواکو د ساتنې د امتیازونو نه دی برخمن. له دې وړاندې داسې نیوکې وي چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې له ځواک سره په خوا کې یو شمېر برحاله او پخوانیو چارواکو ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دوی او د دوی د کورنیو د ساتنې لپاره له ځان سره ساتلي چې د جګړې په لومړیو لوکو کې په نورو سرتیرو بوج زیات کړی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. ازادي رادیو ډاټ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدلی شئ. د افغانستان نوموتی لیکوال، شاعر، سیاستوال او اکادمیسیان سلیمان لایق په کابل کې نن خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې یو شمېر چارواکو او د مینوالو ګډون کړی و. سلیمان لایق د اسد د میاشتې په لسمه د جرمني په یو روغتون کې د هغو ټپونو په خاطر ساه ورکړه چې د تیر کال په کابل کې په یو انتحاري برید کې اخیستي و. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
بله ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې. ډک جام به یتیم شي، لب شکر به شي پاتې. د دې بیت خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د دې جنازه پرون له جرمني نه کابل ته راوړل شو او نن سهار د سردار محمد داوود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړپوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل. د سلیمان لایق په جنازه کې پر سیاستوالو سربیره د هغه ډیرو مینوالو ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلانده سیاسي او فرهنګي ستوری وبله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام خپل کړی دی.
اکادمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم غلام مجدد و د 1309 هجری کال د تل په 28مه نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په یمنی خیلو کلی کې زیږیدلی و. لایق د افغانستان د تیرې سباندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې و، بیا د دې ګوند د ځواکمنۍ سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر هم شو. وروسته له هغې چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري وکړه او لیکوال پاتې شو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې د موټر بم په یوې حمله کې سخت ټپي شو او د لوی اختر په لومړۍ ورځ د جرمني په یو روغتون کې سا ورکړه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو خبری مجله مو واورید. د دې پروګرام زرغونه منګل وړاندې کوي. منګل، ستړي مشي له نویو راپورونو سره.